آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درانو اوریدن کو سلام دومه پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشه پاروانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د آشنا سپورتس ونیزه خبرونه خبرو لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د افغانستان د سولې عالی شورا وايي هله لري چې د افغان دولت ټول وسلواله ډلې اوس په دې پویډلې وچې جګړه د حل لار نه ده د سوریه په ویجاړ شوی خار حلب کې د بشری مرستو کارکونکو وایي چې نن څلورمه ورځ چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ځایونو باندې بمباری وشوه او د امریکا د جمهوریت ریاست د پاره په ویګانې مناظره کې د کاندید هیلری کلینټن محبوبیت په کاندید ډونالد ترامپ لوړ شوی دی.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو لاوریدو وروسته رپورت او مرکه درته خبرو. د پکتیا اوسیدونکو شکایت لري چې دکانداران او نور کاروبار او نور کاروباریان د افغانۍ د کمو پیسو نوټونه له کلدارو سره یو شان معاملې کوي. دوی دا کار د افغانۍ د ترویج په وړاندې جدي ستونزه بولي، خو مرکزی بانک دغه ستونزه څنګه حلولی شي او د افغانۍ د ثبات او په افغانۍ د راکړې ورکړې لپاره کوم شرایط برابرولی شي؟ پام دې اړه د مرکزی بانک له مرستیال سره د مرکه اوریدلم مهیروي رپورت او مرکه وروسته خبريږي. او درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې عالی شورا د ملا رسول د ډلې د اعلامیې په حق لوایي هیله مند دي چې د افغان دولت ټولې وسلوالې ډلې په دې پوه شوي وي چې جګړه د حل لاره نه ده او اوسنۍ ستونزه یوازې په بین الافغاني خبرو حل کېدلی شي. د ملا رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو بیلې شوې ډلې په یوې اعلامیه کې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې د موافقې ملاتړ کړی دی او د افغانستان د لانجې د غوڅولو دپاره یې بین الافغاني مذاکرې غوره لار بللې ده. د مولوي هبت الله اخونزاده په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې باره کې تبصره نه ده کړې. د ملي پاوز 12 تنه عسکر چې د کندوز د خار د زاخیل خمدان په سیمه کې خار ته د طالبانو د داخلي دو مخنیوله خپل دوه ملګرو وجري دي. د پولیسو د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کاموال چې په دغه ویلې دي چې په دغه امنیتي پوسټه کې د ملي اردو 14 عسکرو چې دوه تنه یې بیګا خپل 12 تنه نور ملګري وجلي او تښتیدلی دي. شیر عزیز کاموال ویل
اردو یو پوسټه وکنه او نفر هغه شوی و ده خاین شوی و طالبانو سره رابطه پیدا کړه او 12 نفر د داخلانو سره د پوسټه کې شهادت رسولو بیګر اما هغه دوه یو د تخار او یو د شبرغان.
بل پلو د وسلوالو طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بیګا د دغه ډلې وسلوالو د قندوز خار د اخوندانو په سیمه کې په یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. د پوستې د قومندان په ګډون 14 افغان عسکر یې وژلي او پوسته یې نیولې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د سوریې په ویجاړ شوي خار حلب کې د بشري مرستو کارکونکي وایي چې سوریې او ملګري روسیې د دوشنبې په ورځ د ملک په ختیځو برخو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي بمباري زیاتې کړې دي. نن په څلورمه ورځ پرله پسې بمباري شوې ده. د خیریه مرستو کارګرانو په ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو وژل شوو کسانو کې ماشومان هم دي. دوی همدغه راز ویلي دي په ډاکټرانو، نرسانو او روغتونونو ډیر بیړوبار دی او نور مواد هم نه دي رسیدلي. د بشري حقوقو د سارونکو خبره ده چې د دې میاشتې په اولو ورځو کې د اوربند ماتېدو رئیس په حلب کې قریب 250 تنه وژل شوي دي. د روسیې او امریکایي ډیپلوماټانو په منځګړتوب اوربند د دې لپاره شوی و چې د خیریه مرستو کارکونکي وکړي شي سلګونو زرو ولسی خلکو ته چلارې اوربند بندي دي ضروري خواړه او دواګانې وبشي. حلب د سوریې د ټولو خارونو نه لوی خار د 2012 کال د پیل کېدو راهیسې په ملک کې د داخلي جګړې نه یو کال وروسته د حکومتي عسکرو، وسلوالو ملیشو، اسلامي افراطیانو او کوردي یاغیانو ترمنځ تقسیم شوی دی. د ملګرو ملتونو د چارواکو په تخمین د هغه وخت رئیس تروسا پورې 400,000 خلک چې زیاتره ولسی خلک دی وجل شوی دی. پولیس او طبي چارواکي وایي یو ځانمرګ بمچون کې د عراق پایتخت بغداد او د شیعاګانو په ولسوالیو کې لږ تر لږه 18 تنه وژلي او د 500 نه زیاتې زخمي کړي دي. دغه چارواکي وایي لږ تر لږه 8 تنه نن د سیشن به پورس په ختیځه خوا کې چې نوې بغداد نومیږي او یو تجارتي سیمه ده هغه وختو وژل شول او 9 نور زخمي شول چې یو ځانمرګ په ځان پوري تړلي بمونه وچول. بل ځانمرګ د بغداد په ختیځ کې په تجارتي سړک بایا باندې حمله وکړه، نه تنه وژل او 22 نور زخمی کړل. د امریکا د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ تیر شپه د نیویارک په پوهنتون کې لومړنۍ مناظره وشو چې په نتیجه کې د دیموکرات ګوند کاندیدی میرمن هیلری کلینټن محبوبیت د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ نه لوړ شوې ده. د نیویارک د هفسترا پوهنتون شاګردانو او سیاسي مبصرینو د دې مناظره هر خبره او د کاندیدانو هر حرکت ډیر په دقت سارلې او روسي خپل نظر ورکړی دی. یو کس ویلی دی چې د مناظره کې د میرمن کلینټن تله د خاغلی ټرمپ نه درنه و. هغه ډیره ډاډه غږیده او مقابل لوري باندې ښه قوي گزارونه وکړل. همدغه راز سیاسي تحلیلګر ویلی دی چې زه فکر کوم په مناظره کې خاغلی ټرمپ نه شکرې خپل توجه بحث ته متمرکز وساتي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالن نن د سیشن به پورز ویل چې د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د فیصلې باوجود به برتانیې د هر ډول هغو هڅو مخالفت وکړي چې دغه اتحاد غوړي خپل ځان ته نظامی قوت تشکیل کړي. د ویل دي موږ د اروپایي اتحادیې د هر داسې مفکوري چې غوړي نظامی قوه ولري او ناتو بیسیکه کې مخالف یو. فالن دا خبره په براتسلاو کې د اروپایي اتحاد په غونډه کې کړې ده. فالن دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د اروپایي اتحادی غړي هڅه کوي چې د دې اتحاد د 28 غړو ملکونو ترمنځ د نظامی همکارۍ لپاره نوې لویا ستراتیژي جوړه کړي. اوس دا د کولمبیا په خلکو پورې اړه لري چې د سولې موافقه چې حکومت او د کولمبیا انقلابي پوځي قواوو یا فارک کړې ده د شنبې په ورځ په ریفرندم کې تاییدوي یا نه. جمهور رئیس هوان مینول سانتوس او د یاغیانو رهبر رودریګو په کارتهینا کې په خاصو مراسمو کې دغه موافقه لاسلیک کړه. په دغه مراسمو کې د نورو مخابرو کسانو نه علاوه د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم وو. جان کیری ویل امکان لري چې فارک د امریکا د حکومت د تروریستي سازمان د لیست نه وایستل شي. اروپایي اتحادیې د وخت د یاغیانو ګروپ د تروریزم د خپل لیست نه ایستل دي. د سولې دغه موافقه هغه دښمنۍ ختموي چې په 1963 کال کې پایل شوې. په میلیونو خلک د خپلو مینو نه بېځای شول او 15,000 خلک ووژل شول. د سولې د دې موافقې په اساس وسلې ټولیږي او کېدای شي چې فارک یو سیاسي ګوند شي. د ناتو قمندانان د تبلیغاتي جنگ په بایللو اندېښمن دي. دغه قمندانان ویل دي غرب باید د اطلاعاتي جنگ په ضد د مبارزې او مخنیوي لپاره خپل هڅې چټکې کړي. د ناتو د قمندانانو د وینا له قراره د غرب خپل دښمنانو دغه جنگ شروع کړی دی. دغه قمندانانو خبرداري ورکړی دی چې دغه هیوادونه لکه روسیا په غرب کې د مطبوعاتو د ازادۍ نه استفاده کوي او غلط معلومات خپروي. د روغتیا د نړیوال ټولنې نوی رپورت وایي چې د دنیا د نفوسو د 90% نه زیات خلک ناپاکه هوا تنفس کوي چې د یو شمیر ناروغیو سبب کیږي. دغه نوی رپورت چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال ټولنې څارونکو ادارې خپور کړی دی ښیي چې دغه ستونزه چې مخه یې نیول کېدلې شي په لویو ښارونو کې ډېره ده، خو خلک به ښایي دې ته هم ایران پاتې شي چې په کلیوالو سیمو کې هوا څومره ناپاکه ده. د روغتیا د نړیوالې ټولنې د عامې روغتیا او چاپیریال رئیس نن د سیشن به پورس په ژنیو کې دغه حالت د عامې روغتیا نړیوال اضطراری حالت وباله. بومی امریکایانو پرون په سپینه ماڼۍ کې چې د امریکا د قبایلو اتم کانفرنس پکې روانو، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته چې خپل وعده یې په ځای کړی دی د خپل یو بچی حیثیت ورکړو. سکال زیاتره بومی امریکایي غډون کونکو خپل ټوله توجه د هغه پایپلاین د پیشنهاد مخنیوي ته اړولې چې په سلورو یالتونو تیریږي او د شمالي دکوتانه تیل ایلونای ته رسوي. په سکام یو هفته کې دا سلورم زلدې چې هند په نیوی ډیلی کې د پاکستان اعلی کمشنر عبدالباسط احضار کړی دی او هغه نتیجې ورته سپارلې ده چې په کشمیر کې د هند په نظامی اډې باندې د وسلوالو په حمله کې 13 اسکر وژل شوی او د پاکستان لاس درلودل څرګندوي. اسلام آباد د پاکستان سره د هند سرحد ته نږدې په دغه حمله کې هر ډول لاسلرل رد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو.